مشال ریډیو ده. وخت په پېښور کې د مازګر څلور بجې سوی دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2018 میلادي کال د مارچ 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به واوري چې د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې په ځانمرګي برید کې 8 کسان وژل سوي او د هند او پاکستان ترمنځ د نړیوال کپ سیمی فاینل لوبه روانه ده. نور راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې به منور شاه ته ورسو چې د سیمی او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
دا خیبر پختونخوا سوابۍ ضلعه کې یو ځانمرګي برید شوی چې پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 22 ژوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا مهال د هند او پاکستان ترمنځ د کرکټ د لوبې د کتلو لپاره په هند کې موجود دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هغه پوره باور لري چې کرنل قذافی به زر واکمنی پرېږدي او نن د کرکټ د دویم سیمی فاینل لوبه د هند ښار موهالی کې د پاکستان او هند ترمنځ روانه ده. او اوس د نو تفصیل. نن غرمه د خیبر پختونخوا په سوابۍ ضلع کې ځانمرګي حمله شوې ده چې په ترس کې 8 کسان وژل شوي او 22 ژوبل شوي دي. د سوابۍ ضلع انتظامی مشر عبدالجبار خان مشال ریډیو ته وویل
دا نو خو دې نو قام زمګه ته یو ځای دی او باقي وو څه ویني دي ابر چې ان چې دي او 22 کسان ځخندې دا خو څه نو
د یادونه وړ ده چې د غزای سره نږدې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یو جلسه هم کیږي. د پاکستان او د هند د سیاسي مشرانو ترمنځ دا مهال د کرکټ ډیپلوماسي روانه ده. د دواړو هیوادونو وزیر اعظمان د هند په خار موهالی کې د پاکستان او هند ترمنځ روان د سیمی فاینل د لوبې ننداره کوي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کې د هندستان په سفر د روانېدو نه وړاندې خبريالانو ته وویل چې د کرکټ د لارې به هند او پاکستان د یو بل سره په سیاسي ډګر هم خبرې پیل کړي.
جہاں تک تعلق ہے تعلقات کا مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے
تر هغه ځای چې زمونږ د اړیکو خبره ده نو زه خوشاله یم چې زمونږ خبرې بیا پیل شوې. د دواړو هیوادونو د داخله چارو د سکرټرانو ترمنځ هم خبرې کامیابې وي. اوس هم چې زه هلته ورسم نو د هندي چارواکو سره به د موقع مناسبت سره خبرې کوم.
د خاغلی ګیلانی سره په دې سفر کې د کابینې یو شمیر وزیران او د پارلیمان ځنی غړي هم شامل دي. د دواړو هیوادونو وزیر اعظمان به د رسمي خبرو اترو تر سنگا په موهالی سټیډیم کې د کرکټ د لوبې ننداره کوي. نوموړي ته د دې سفر بلنه د هغه هندي سیال منموهن سنگ ورکړې ده. د افغانستان د پارلیمنت 22 غړو تیر شپه په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر آصف علي زرداری سره کتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو یې ورسره خبرې کړې دي. د افغان پلاوی مشري سید اسحاق ګیلانی کوي او په نور غړو کې یې عبدالستار خواسی، ګلباد شاه مجیدی، انجینیر غفار، حاجی عبدالخالق او ځنې نور هم شامل دي. د پاکستان سرکاري خبري اجانس اي پي پي خبر ورکوي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری افغان پلاوی ته ویلي چې دوی د یو مستحکم سوله ایز او خوشاله افغانستان غوښتون کې دي. په بلوچستان کې د ولسی خلکو ترڅنګ د صوبایي اسمبلی غړو هم د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف په احتجاج لاس پورې کړی دی او د اسمبلی د غونډې نه یې بایکاټ کړی دی. په کوټه ښار کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د 1300 ورځو راهیسې په سیمه کې د بجلی سخت لوډ شیډنګ روان دی. تیر مازیګر د صوبایي اسمبلی د غونډې په پیل کې صوبایي وزیر زمرک اچکزی په دې خبرې د غونډې نه د بایکاټ اعلان وکړ چې د په وینا مرکز د دوی غوښتنې پوره کړې نه دي. د امریکا صدر باراک اوباما وایي هغه په پوره باور سره ویلی شي چې د نړیوال فشار په وړاندې به د لیبیا صدر کرنل قذافی اخر هم د واک پرې خودلو ته تیار شي. نوموړي دا څرګندونه ان بی سی ټلویزیون سره د مرکې پر مهال کړې دي. تیر ورځ د لیبیا په اړه په یو جوړ شوي کانفرنس کې غربي هیوادونو کلکه اراده ښکاره کړه چې د لیبیا د حالاتو د سمون لپاره به د رابطې یوه ډله جوړوي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په دې موقع وویل
As this broad range of countries gathers here today in London
پداسه حال کې چې د نړۍ هیوادونو په پراخ شمیر دلته په لندن کې راغون شوي د قذافی تر واکمنه لاندې اوس هم خلک دي چې له سختو ستونزو سره مخ دي. زمنګ پیغام هغه ته دا دی چې په لیبیا خیر ورځې را روان دي.
بل پلو د امریکا یوې جنگي بیړۍ په ترابلس کې د قذافي د وسلې په یو ډیپو باندې د کروز میزایلو 22 توغندي ورولې دي. همدارنګه تازه ریپورټونه وایي چې د قذافي مخالفین چې د لیبیا د حکومت خلاف د بمباری پر مهال یې غربي لوري ته ډیر پرمختګ کړی و، د قذافي د ځواکونو لخوا بیرته په شا کړی شوی دی. د جاپان د اټمي او صنعتي چارو ادارې ویلي د فوکوشیما اټمي بجلیګر چې د سونامي له امله متاثره شوی او په خواوشا کې د سمندر په اوبو کې 3355 چند زیاته تابکاری معلومه شوې ده. خو د دغه سیمو نه خلک وستلې شوې دي، نو ځکه د ډیر زیان ویره نشته. بلخوا د جاپان حکومت وایي د راتلونکي وخت په اړه دوی هیڅ نشي ویلي، خو ټول حفاظتي ګامونه یې په پام کې نیولې دي. په جاپان کې څو ورځې وړاندې خونړی زلزله او سونامي راغلې وه چې په ترڅ کې دغه هیواد ته ارزانی او مالی زیان اړولې وو. او اخیره خبر د لوبو د نړۍ، د کرکټ د دویم سیمی فائنل لوبه په د هند خار موحالی کې د پاکستان او هند ترمنځ روانه ده، چې پکې تر دې دمه د هند لوبډلې په شپږ سوورونو کې سلوي خرنجونه جوړ کړي دي او سلور لوبغاړي اوټ دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په خبرونه کې به واوري چې د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې په یو چاودنه کې 8 کسان وژل شوي دي. د سوابۍ ډي سي او په دې حق لوای
یو ځای او باقي وو سویل دي هغه چې ګانسي او سوابۍ کې څنګه ځانګړي دا خو څه
د پاکستان او هند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د سیمی فائنل لوبه روانه ده. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د هند په محلي شهر کې دغه لوبته ناستی. او د خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د پارلمان شلو غړو د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره پر دوه اړخیزه اړیکو خبرې اترې او لیده کاته کړې دي. د مشال ریډیو سره وسی. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. راځو خپل لومړی راپور ته. دا خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. چاودنه هغه وخت رامنځته شول کله چې سایکل سور ځانمرګي برید کوونکي ځان د چاودیدونکو موادو سره والوزوي او د یو پولیس انسپکټر په شمول یې اوه عام وګړي ووژل او 22 نور یې ژوبل کړل. د پیښې نور حال له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په خپل ډیر راپور کې راکوي.
نن سهار شاوخوا 11 بجې د سوابۍ ځلې په انبار علاقه کې په یو ځانمرګي بمی چاودنه کې د پولیس چارواکو د وینا تر مخه یو پولیس سب انسپکټر او و عام وګړي وژل شوي دي او 22 نور جوبل شوي دي. دا پیښه هغه مهال لامخه تشوا کله چې د سوابۍ د انبار په سیمه کې د سړک په غاړه ګڼ شمیر خلک د مولانا فضل الرحمن د استقبال لپاره راغون شوي وو. دا چې دا پیښه سرنګ لامخه تشوا په دې لړ کې د سوابۍ ضلع ډي سي او عبدالجبار خان مشال ریډیو ته وویل. دا چې په دې سیمه کې مخکې هم داسې پیښې مخې ته راغلي دي او کنا، په دې اړه ډي سي او عبدالجبار خان مشال ریډیو ته وویل.
دینه مخکې یو پیښه شوه، پاتې داخله نقصان نه شوی. هغه په پولی کرایم باندې یو راشو خودکشي وه، خو پای کې دوه خودکش وه هم رو دوستانو.
کله چې مې د دې پیښې په لړ کې د جمعیت علمای اسلام د صوبایي سیکرټري اطلاعات اسف اقبال داودزی نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل
د کرک د لکی مروت ډېر اسمل خان او کوهاټ نه پس نن معمولی زخمی دی خو شکر الحمدللہ زمونږ قائدین خلتن ملک الرحمان صاحب او داغه ټول سکواډ او داغه قائدین شه ټول محفوظ دي.
په دې پیخه کې جوبل شوی کسان د ثوابی مردان او پیښور اسپیتالونو ته رسول شوی دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
ګران اوریدونکو، غلام غوث چې تاسو ته د ثوابی کې د ځانمرګ برید په هاړه آل در کوي چې لږ تر لږه اته کسان پکې وژل سي او 22 نور ژوبل و.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی په ورځ واوري.
ګران اوریدونکو، لکه څرنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د هندوستان په موهالی ښار کې د پاکستان او هند کرکټ لوبډلو ترمنځ د نړیوال کرکټ تورنمنت په لړ کې سیمی فاینل لوبه روانه ده، او تر دې دمه هندوستان 123 منډې جوړې کړې دي او څلور لوبغاړي یې سوځېدلې دي، اوټ دي، او ټوله 90.2 اوورونه سوي دي. د لوبي تازه حال به موږ تاسو ته هم درکو، خو اوس زو پېښور ته چې هلته په سټیډیم کې زموږ سره په قیوم سټیډیم پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان هلته ناست دی. اولته یو شمیر عام وګړي او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین شاه او د لوبو وزیر عاقل شاه په ګډون یو شمیر لوړپړي چارواکي هم پر لوی سکرین باندې د هند او پاکستان دغه سیمی فاینل لوبه ګوري. نو لاز راځي چې پېښور ته ورسو چې خالد خان په څه حال کې دی او دی د خلکو څه حال راکوي.
ګران اوریدن کو دی وخت مو سره د خیبر پختونخوا د لوبو وزیر سید عاقل شاه دی چې هغه د وسونو ځوانانو سره د دې میچ کتنه کوي. راځي او ورو چې هغه څه وایي.
چونکہ ٹینس ماحول تھا پدم صوبہ کے منگ بچے تھا خل کو تو پڑھا لے گا نہ خوشحالے بندوبست کو دے دے کہ منگا تھا اسکرین کو کھولے تھا میچ گڑھا دو ڈولو نہ دیو چی دینو خلق کے دینو انجوائے کئی لگیا تھی ڈیڑھ زبردست ماحول تھا اور دا منگا کوشش کروں کہ آئندہ ہم پارا چی دینا پتہ صوبہ پختونخوا کے باری ہو گٹ گٹ کے جیتے منگا ان شاء اللہ تعالیٰ دا میلو بندوبست کو اور دا خل کو تو خوشحالے تھا پارا چڑھے بندوبست کو.
شاہ صاحب تاسو امیدونه دي چې پاکستان میچ بسومره بات تاسو وای
ټف میچ دا خدا دې ان شاء الله تعالی موږ دعا کړو دا او کرکټ کې پته لګي چې کوم رز چې دین درز باندې څوک خو بو لوبوږي او ماګه به کټي چې دین موږ جو ګټو خوشاله پکو او چې بیلی نو بیا په بول پر بول کا ته انتظار کو.
ګران اوریجن کو دې وخت کې دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین هم په سټیډیم کې ناست دی او دا میچ کتنه کوي. د دینه پختو چې دی دا وسمه سوسي او د دې څه حالت دی
تاسو وجه تاسو په خپل پدا کرکټ اسه هم ډیر خلک ودا او چې کله د هندستان او د پاکستان میچ نو پاره کې جذبات او احساسات د نورو نه بدل وي او دا هر چا دا خوښي شي مله څنګه مل څنګه ټیم چې کوم دی نو لوبو ګټي او بیا د یو پنځه شپږ ورځو نه مسلسل په میډیا چې کوم کمپین چلے درے پاگے کے دخل کو جذبات ڈیل چرچی ہوئی منگا خدے نے توقع لرو چی گٹو با پکار دے چلو بدلو بھی پشانتی ہوئی فرض کا خدے دینی کہ خدے نہیں کی جگہ بیلات راضی نوم دا لو بھی سدا البتہ خلو با پکار دا اور جذبات خود ہم کو امدادی چی منگا دے مت دا میچ او گٹو زکا فائنل دومره ضروری دے یعنی دے غصی میں فائنل لاگے نا دیر ضرور چی دا میچ حل کورنو کم کتیش سٹیڈیم تازہ کرا اس پہ چلے دے خلق کو آغاز اڑمی نہ ماتشی اور دیکھی دوبارہ جند راشی اور خلق موہالی تزی نو دا موہالی پشانتے مو پا پیخور کے ماغا فضا جوڑا کرے دا چی خلق دلته راشه خپل کرکټ مطلب ما
نه میاسه مونږه وینو چې دلته د عوامي نشتل ګوند زنانه ایم پی ای یاسمین زیاده صاحب هم ناشته ده دا غینه پښتنه کو چې دا هی هم دردان سي دي او دا ټیم سم سم السلام علیکم
وعلیکم السلام څنګه تاسو معلوم دي دا انډیا او پاکستان سیمی فائنل ده او دې وخت په پورا ملک او دالته خیبر پښتونخوا کې چې کوم جوش او خروش ده بچي ماشومان ځوانان بزرګان هر کټګوري هر عمر خلک موجود دي نو الله تعالی ته دعا کوم چې پاکستان ټیم ته د خدای فتح ورکړي
گران اوریدونکو د پېښور په قیوم سټیډیم کې خالد خان او چې هلته د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو وزیرانو او عوامو کسانو سره خبرې کولې. خالد خان ته به بیا هم ورزو او دی به نور حالم راکوي. لکه څنګه چې ګران اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی هم د هند موهالی شهر ته تللی دی او هلته دغه لوبه ګوري. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د پاکستان او هند ترمنځ د میچ کتو لپاره د تګ پر وخت ویلی دی چې د دوی له تګ سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نوري هم شسی او وده به ترلاسه کړي. په دې اړه د سراج ظهیر یو راپور لرو خو تازه معلومات په تاسو ته درکو چې تر اوسه پورې د هند لوبډلې 190 منډې جوړې کړي دي په څلورو لوبغاړو سوځولو باندې او تر اوسه 130 اوور سوي دي. نو راځي چې د سراج ظهیر دغه راپور ته غوږ سو چې د هند او پاکستان ترمنځ دغه لوبه د دواړو هیوادونو پر اړیکو څومره اغیز اچولای شي.
د نړیوال کپ تاریخ کې په لومړي ځل دواړه لوبډلې سیمی فائنل میچ کې یو بل سره مخامخ دي. د پاکستان او هند لوبډلو ترمنځ تیر نړیوال کپونو کې تر اوسه څلور میچونه لوبولې شوې دي، خو ولې په دغه نړیوال کپونو کې تر اوسه یو میچ هم پاکستان نه دی ګټلې. د کال 1992 نړیوال کپ کې پاکستان د هند لاسه په 23 منډو ماتې وخوړه او د نړیوال کپ کال 1996 په کوارټر فائنل میچ کې پاکستان د هند لاسه په یو کم سلویخت منډو ماتي وخوړه. دغه رنګ دا لړۍ روانه وه او کال 1999 کې په سوپر سکس پړاو کې هند پاکستان ته په وو سلویخت منډو ماتي ورکړه. د دې وروسته دواړه لوبډلې د کال 2003 په نړیوال کپ کې یو بل ته ودرېدل او دغه شان په دغه لوبه کې هم هند پاکستان ته په شپږ وکټو ماتي ورکړه. د کرکټ کارپوهان د پاکستان او هند ترمنځ سیمی فائنل میچ د کال 2011 د نړیوال کپ تر ټولو لوی غټ میچ بولي، ولې د دې ترڅنګ د پاکستان اولس هم د سیمی فائنل میچ د فائنل میچ نه زیات مهم بولی. د کرکټ یو مینوال شیر اکبر مشال ریډیو ته سداسي وویل،
میچ خو پاکستان او انډیا د کم میچ دی، ته خو مونږ میچ نه بلکې چې زموږ د زړه د دړکان سی وای د ټولو بلکې بار پاکستانی دا میچ نه دی، یو جنگ دی د پاکستان لپاره او چیلنج کول دی هغوی انډیا او خاص په انډیا کې هغوی له شکست ورکول دي لکه زمونږ ټیم له او زمونږ ټیم انشاءالله خو په پام کې روان دی او څنګه دا مخکې میچونه وګټل انشاءالله چې دغه شان به د انډیا نه هم دا میچ خپه نه رګټي او ښه پرفارمنس په پیش کوي. پیغام خو څنګه پریدي ته دی چې لکه ښه د ذمهوارۍ ګیم وکړي، لکه په دې تیر میچ کې هم کم رنز وو لکه چې راووتو نه لکه د جذباتي ګیم وکړو، هغه دا پکار دي چې لکه ښه د اوسلې ګیم وکړي. دا یو چیلنج دی چې د عوام په اعتماد باندې ښه پوره پوره راشي.
دغه رنګ یو بلتن اختر علي وایي چې دوی د پاکستان لوبډلې نه ډېرې هیلې لري او دوی به د پاکستان د جنډې په لاس د لوبې کتوله غټ سکرین یا ټلویزیون لازی
کی د خوشاله غو ډیره غټه خبره ده. بل موږ دلته مزدورانی هماره خو دیاړیم خو نه راکې جړی او 500 روپے په جنډا لري تاسو په تین لبه دوه مړنه تړلې وو ان میچ پنجوای کو اول له مخالف پچ د سړي چې کلاړین پښلي کې میچونه په ندوه غړي لیکه.
پاکستان ټیم ډیر ښه ټیم دی او ان شاء الله زموږ د ټیم نه توقع ده چې ان شاء الله پاکستان بل میچ ګټي. ولکه شعیب اختر بدوی کې لوي زکه چې هغه استرین بالر دی او د سیواک او ټینډوکر باندې ډیر پریشر دی دغه د لاسه که شعیب اختر به کله وی لکه وهابی اعظم لکه خ بالر دی په خپل دغه باندې لکه هغه لکه سلو دی کنه او په دې پچ باندې لکه تسترین بالر لکه خدي لکه چې شعیب اختر کله او کنه ان شاء الله پاکستان به ورلد کپ هم راوړي او سین فائنل بم ګټي.
د لوب وفاقي وزیر انجنیر شوکت الله خان هم د پاکستان د لوبډلې نه داخله لري چې دا لوب به ګټي. نو موړي مشال ریډیو ته وویل، شوکت الله خان زیاته کړه چې دوی به هم د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سره د لوبو کتوله زی او دا چې د لوبو په ذریعه دوی امن مذاکرات ته وده ورکولی شي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان او هند د کرکټ لوبډلو ترمنځ لوب روانه ده او هندوستان لومړی بیټنګ پیل کړی دی او تر اوسه 101 منډې جوړې کړې دي او څلور لوبغاړي سوځېدلې دي او 1.5 اوورونه سوي دي. اوس زو د کراچی پر لور. د پاکستان حکومت نن د سیمی فائنل په ورځ په ټوله هیواد کې نیمه ورځی چټۍ یا رخصتی اعلان کړې و، خو بلې خواته بیا د صوبه سند حکومت مکمل ورځ د چټۍ یا رخصتی اعلان کړې و. دا چې د کرکټ د کراچی مینوال نن نیمهشته څومره لیواله دي او دې ته په کوم نظر ګوري، د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې اړه څه داسې حال راکوي.
نومي رشم ګل دی، پاکستان ډېر مزیدار ټیم دی او دا انشاءالله پاکستان دا میچ به ګټي.
نوم مې محمد ریاض دی او کار د سفلو کوم چې پاکستان به ګټي که خیری. زموږ په ټیم کې داسې یو مزیدار کھلاڑی دی چې الله پاک له ډېر طاقت ورکړی دی، شاید افریدی به خپل ځان خی که خیری. دا چټی کو دا الگ کار دی، بس ان شاء اللہ ان پخوا میں چھٹی کو دا دے.
رفاقت حسین ٹیکسی چلو میں یار، پاکستان بے گٹی بولے وجہ دادا جو ہر سڑے دوا کئی کم مریض دے کا قیدی دے کا عام سڑے دے کا خدا دے کا معشومان دی ٹول دوا گانے کئی پاکستان بے گٹی نا آخر مسلمان دعا خو با اللہ پاک آوری نو
پاکستان نا شاید اپریدی نا توقع دا انشاءاللہ بولن کے اب بیٹن کے او چلے دا نو میچ بوا خلی انشاءاللہ والے آگا نے موالی کے سوئے مراز دانے ناغلی گیا دا پریکٹس کئی میں تزما چھوٹیا نہیں دی او سم گاڑی بانے آگا دے کپڑا پرو تا گاڑی اڑا دا ازما چھوٹی دا.
محمد زائد نوم نے کیلے کار گونا پاکستان انشاءاللہ پٹاپ دغه باندې بغټی انشاءاللہ ٹیم خدے بولنگ طرف نوم خدے او بیٹنگ طرف نوم خدے عمر گل خدے شیب اختر کلاو کلو خبئی بیٹنگ خدے تیرا بیٹنگ ہو کیوں خبئی.
عبداللہ نوم نے کپڑی دکان والا پانا کہ چی میچ بیا بالکل گراک نہیں گول خلق نہ سی دگا میچ نو تا بالکل یو گراک پاکستان انڈیا میچ کو یو قسم ناراض زخم چ اول بیٹنگ کی زکہ دا ټول نوی کلاړیان دي او اغي زاړه دي دا نوی چې کم دي پدی پریشر ډیر راځي. پهله خو بدی چې ډایرک بیٹنګ کې سپته به تم نیمه له سوران ز جوړو ډایرک به بس وای او بعد کې چې دي نوی کلاړیان دي ته مشکل شي ډیر انتظار مو تکو بس روزانه مو اخبار پڑھاو نندا بس ان شاء الله غرض عمر نن به پته ولګي.
په کراچی کې د کرکټ مینوال و چې د هند او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ د سیمی فائنل د لوبي په اړه خپل نظریات شریکول. اوس زو د مطبوعاتي کتنې پر لور. د امریکا ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان او هند ترمنځ نننی میچ د روان نړیوال کرکټ کپ تر ټولو خوندور لوبه ده او دا د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په شکولو کې یو مهم رول لوبوي. د دغه مقالې مهم ټکي زموږ همکار فرخنده وزیر تاسو ته وړاندې کوي.
امریکایي ورسپاڼه نیویارک ټایمز کې جیم یارډلی لیکي پاکستان او هند په روانه اونۍ کې یو ځل بیا خبرې اترې په داسې حال کې په نوي ډیلی کې پیل کړي چې په 13 مارچ په د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ سیمی فائنل هم وي او له دغه لپاره په دواړو ملکونو کې خلک ډیر خوشاله دي چې د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ته هم بلنه ورکړې ده کومه چې هغه قبول کړې او د دې ترڅنګ د پاکستان مشر ته هم د میچ ته کتو دعوت ورکړو. خو د پاکستان له اړخه وزیر اعظم سره د نورو حکومتي چارواکو په هند کې دا میچ ګوري. دا د دې یو بل مثال دی چې هند څنګه د پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو لپاره کرکټ ډیپلوماسي کاروي. په نوي ډیلی کې د سیاسي چارو یو څیړونکی براهما چلنی وایي که چیرې ته غواړې تعلقات ښه کړې او د خبرو له لورې مسلې هوارې کړې نو له دغې لپاره د مخکې نه کار کول وي. د منموهن سنگ یو بیان هریش خیروای دا یو ډیر ښه وخت دی چې په هر څه خبرې وشي او په دې کې کوم قسم ایجنډا نه وي بلکې دواړه غاړې به کوشش کوي چې د یو بل اعتماد ترلاسه کړي او د یو بل سره د خیالاتو اظهار وکړي. هریش دا هم وایي چې د دواړو ملکونو مشران به په مسلو هم خبرې کوي خو دا به لکه د سرمشرانو د غونډې پرنګ نه وي. اکانشکا پانډه په نیویارک ټایمز کې لیکي د پاکستان او هند ترمنز لوبا د روان نړیوال کرکټ کپ د ټولو لویا او خوندور لوبا ده. د هند کپتان مهندر سنگھ دھونی د نننی میچ په اړه ویلی، خلک بوای سیمی فائنل وګټي نو خیر د فائنل ونه غټي، ځکه چې کله هم د پاکستان او انډیا میچ وی نو د دواړو ملکونو خلک واړي دوی یې وګټي. په موهالی کې د دې میچ کتلو لپاره د هندستان حکومت سنس 15000 پاکستانیانو ته ویزې ورکړې دي، او زیاتره خلک د واګا پر پولی د بسونو د لارې د لوبي میدان ته د میچ کتلو لپاره تللی دي. او پر دې کې دا خبره هم مهمه ده چې پنجابیان چې په 1947 کال کې بیل شوي وو، د دې میچ په میدان کې به بیا سره یو ځای شي. د دواړو ملکونو په اولس کې دا وخت ډیر جوش او جذبه ده، او دوی یو بل ته په فیسبوک، سکایپ او موبایل فونونو میسجونه هم لیږي او د نننی میچ په اړه خبرې کوي. دا میچ چې څوک وګټي نو په 2 اپریل به د هند په ممبئی ښار کې فائنل د سریلانکا سره کوي.
ګران اوریدونکو، زموږ همکار فرخنده وزیر و چې د پاکستان او هند ترمنځ د نننی میچ په اړه د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې مهم ټکي تاسو ته در اورول. او باید یادونه وکړو چې د هندستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ د هند په موهالی ښار کې دغه لوبه چې کومه ده سیمی فائنل دا روانه ده، او تر اوسه پورې د هند لوبډلې 123 منډې جوړې کړې دي او 4 لوبغاړي آوټ دي او ټول 23 اوورونه ترسره شوي دي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
ګران اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو ټول خبرونې د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ، او که انټرنیټ لاسرسي لري نو د پاکستان او هند د لوبډلو ترمنځ د نن د سیمی فائنل لوبي په اړه تازه معلومات او تازه سکور تاسو هلته هم لیدلای شئ. اوس دو یو سیاسي راپور پر لور. پاکستان ویلي دی چې هغوی په بحرین کې د پاکستاني وګړو د ساتنې په اړه اندېښمن دي، او هیله ده چې د بحرین حکومت به په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني د بحرین د خارجه چارو له وزیر سره تیر ماښام په ملاقات کې کړې ده. په دې اړه نور حال له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د ملاقات په اړه د خارجه دفتر ویاندې تهمینا جنجوا مشال ریډیو ته وې.
دا وی
چې په دواړو خيزه چارو او سیمه ایزو حالاتو باندې خبرې اترې وشوې. ملاقات کې دا خبره هم راپورته کړې شوه چې بحرین کې د زور زیاتی پیښو کې بعضې پاکستانیانو ته مالی او ځاني زیان رسېدلې دي. په دې خارجه وزیر وې چې هغوی پاکستانیانو ته د قدر په نظر ګوري، او د بحرین په ودانۍ او پرمختګ کې د پاکستانی وګړو لوی لاس دی، او د هغوی حفاظت د بحرین د حکومت مت لمبے پاملرنا تھا.
ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے بحرینی سوسائٹی میں، اور ان کو فل پروٹیکشن دی جائے گی.
د بحرین د خارجہ وزیر د پاکستان دورہ پداسې حال کې دا چې پدې ورستیو کې په پاکستانی ورسپانو کې داسې خبرونه راغلي وو چې د بحرین پولیسو د برتۍ لپاره د پاکستان دوا ادارو فوجي فاونډیشن او بحریه فاونډیشن ته ذمہواری سپارلې شوې دي چې دوی به تر زرو پورې کسانو روزنه کوي. پدې اړه چې کله موږ د بحریه فاونډیشن نه اپوختل نو هغوی د خبرو اترو نه انکار وکړو. دغه شان د فوجي فاونډیشن یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته داسې ذمہواری سپارلې شوې وي، ولې وروسته د بحرین حکومت په وینا دا کار ودرول شو. نوموړي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط
وویل
دا هغوی خدمت کړی ده، سما په خیال هغوی ته ضرورت نشته. زه دا نشم ویلې چې خبره د چا د خولې نه راغلې ده، خو موږ ته اول ویلې شوی وو چې د بحرین د پولیسو لپاره د کسانو روزنه وشي. دې لړ کې د بعضې کسانو میډیکل او نوټیسټونه هم شوي وو، خو په دې وروستۍ کې موږ ته وویل شو چې تاسو د دې کسانو روزنه د بل حکم پورې ودروي.
ولې بلخوا چې کله موږ په دې اړه د بحرین د سفارتخانې نه وپوښتل نو هغوی د دې برتۍ نه لا علمي ښکاره کړه.
داسې هیڅ خبره نشته، او نو موږ ته په دې اړه څه معلومات شته. اوس پورې هیڅوک سفارتخانې ته نه دي راغلي چې دې برتۍ په حق له تپوس کړی وي. کېدای شي کدا یو کپنې د ځان لپاره کړی وي. موږ سره په دې اړه هیڅ معلومات نشته.
د پاکستانی ادارو لخوا د بحرین سیکورټي ګارډ لپاره د کسانو د روزلو او یا د دواړو ملکونو ترمنځ داسې سلوزنامه شته. په دې اړه چې کله موږ د خارجه چارو د دفتر د ویاند نه وپوښتل نو هغې وویل
پاکستان کا اس قسم کا معاہدہ نہیں ہے، اور ویسے ہمارے جی سی سی ساتھ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں.
دا وی چې د پاکستان هیڅ اثر داسې لوزنامه نشته خو د خلیجی ملکونو د اتحاد سره زموږ ډېرې نږدې اړیکې دي. هر خبره کې مونږ د یو بل سره مرسته او مشوره کوو خو داسې هیڅ قسمه لوزنامه یا معاهده نشته چې ګنې مونږ به د هغوی دپاره خلک روزو او هلته به لیږو. کم خلک چې هلته تللي دي او په پولیسو یا بل څه محکمه کې کار کوي هغوی په خپل سر تللي دي او د دې د حکومت سره هیڅ تعلق نشته.
اگر کوئی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ اکنامک مائیگرنٹس کے طور پہ جاتے ہیں اور ان کا حکومت سے
یاد دی وی چې دا وخت خلیجی ملکونو کې یو شمیر تکنیکی او غیر تکنیکی پاکستانیان کارونه کوي. ولې په دې رستیو کې د مصر، تیونس، لیبیا او بحرین په شمول یو شمیر ملکونو کې د حکومت په ضد مظاهره وشوه او د اهوډ په پیښو کې د پاکستانی وګړو په شمول په سونو خلک وجل شو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او دا وخت په پېښور کې د مازیګر 4 بجې سوي دي. منور شاه بلند خبرونه واوروي.
د خیبر پختونخوا سوابۍ ضلع کې یو ځانمرګي برید شوی چې پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 2 جوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا مهال د هند او پاکستان ترمنځ د کرکټ د لوبې د کتلو لپاره په هند کې موجود دی. د افغان ولسمشر حامد کرزی او لوړ پوړي سلاکار نور الله دلاوري د درغلې په تور نیول شوی. د امریکا صدر باراک اوباما وایي هغه پوره باور لري چې کرنل قذافی به زر واکمنی پرېږدي. د جاپان د ایټمی او صنعتي چارو ادارې ویلي د فوکوشیما ایټمی بجلیګر په خواوشا کې د سمندر په اوبو کې 3355 چنده زیاته تابکاری معلومه شوې ده. او نن د کرکټ د دویم سیمی فاینل لوبه د هند خار موحالی کې د پاکستان او هند ترمنځ روانه ده چې پکې تر دې دمه د هند لوبډلې 3.4 ورونو کې 120 رنځونه کړي او 4 لوبغاړي اوټ دي.
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د کرکټ په اړه خو مو تازه معلومات واوریدل چې تر اوسه پورې د هند لوبډلې 120 منډې جوړې کړې دي او 4 لوبغاړي سوځېدلې دي او 4.5 اوورونه سوي دي. ګران اوریدونکو راځي چې وزو د یو نړیوال راپور پر لور. په داسې حال کې چې په لیبیا کې د ولسمشر معمر قذافي د ځواکونو پر ضد د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ حکومت مخالفه وسلوالو ځینې هغه ښارونه بیرته نیولې دي چې له لاسه ورکړي وه. بلې خواته بیا په لندن کې له 40 څخه زیات ملکونو مشران راغونډ شوي دي چې د لیبیا پرمختګ و ارزوي. نور حال له واشنگتن څخه د مشال ریډیو همکار هارون باچا په خپل ډیر راپور کې راکوي.
په داسې حال کې چې په لیبیا کې حکومت مخالفه بلوې په شپږم اونۍ کې داخلي شوي او د غربي ائتلافي ځواکونو د 10 ورځو د هوایي بمباریو په ترڅ کې ویل کیږي چې اغیان د یو شمیر ځایونو کنټرول بیرته په خپلو لاسو کې پاغستو بریالي شوي. په لندن کې له 40 څخه زیاتو هیوادونو او نړیوالو مرستندویو ادارو د پرونی غونډې پر مهال د لیبیا د شخړې د سیاسي حل او دغلته د بشري مرستو رسولو په چارو غور وشو. کانفرنس ته په خپل وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن په لیبیایي حکومت د ډیپلوماټیکي او سیاسي فشار راوړلو سربیره د قذافي ځواکونو پر ضد د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو په دوام ټینګار وکړ تر څو د نوموړي په وینا د رژیم په اصلي مانو کې د ملګرو ملتونو قرارداد منلو ته غاړه کیږدي.
بیاند اور ملټری افورتس ال اف اس ار کالډ ټو کنټینیو ټو ورک ټوګیدر.
د پوزي هڅو تر څنګ مونږ ټول باید په ګډه په دریو لارو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو. اول دا چې بشري مرستې ول پیل کو، دوهم د قذافی رژیم پر ضد د غختلو بندیزونو پر اوړلو هغه غوخه کو، او دریم دا چې د سیاسي بدلون لاره د لیبیایي ولس د هیلو په پوره کولو کې دا غوي ملاتړ
کو.
د امریکا خارجه وزیر همداراس په لیبیا کې د یو نوي سیاسي نظام پر اوړلو کې د لیبیا د ولس او دغه ځای د مدني سازمانونو ونډه مهمه بلله او زیاته
کړه.
کولی د لیبیا په خلکو خپل خوخه ورتپو، ولې موږ په داسې حال کې چې دوی د ځان لپاره برخلیک ټاکی ورسره کلک ولاړیو. او باید دغلتا د واکمنۍ د انتقال په مرسته کې یو خلشو
وان وایس ان سپورټ اف ا ترانزیشن
رائټرز اجانس بیا د یو امریکایي چارواکي لیکوله خبر ورکوي چې مرمل کلینټن په کانفرنس کې تر ګډون کولو مخکې هم په لندن کې د لیبیایي اپوزیشن د قومي کونسل لاستازي محمود جبريل سره ولید چې وايي ممکن د لیبیایي حکومت کنګل کړل شوی د 3.5 بلیون ډالرو اساسي اپوزیشن ته د ورکولو موضوع پکې سیړل شوی وي بلې خوا ته بیا د لیبیا د اپوزیشن د عبوري شورا ویاند عبدالحفیظ ګوګا د دغه هیواد په بنغازی ښار کې یوې خبري غونډې ته ویلي موږ د غربي هیوادونو د پریکړو هرکلی کوو ولې خپل سیاسي راتلونکي به د خپل انقلاب د قاعدو او هدفونو په رڼا کې د ټاکلو هڅې وکړو
المبادرات الدوليه سواء اتت من لندن او اتت من ايطاليا او المانيا
موږ ټول په یو خبره سره سلایو موږ به د لندن ایتالیا او یا هم جرمني لارښوونې په یو شرط ومنو او هغه دا چې موږ د قذافي له واکمنۍ او دغه او دغه له بچیانو نه خلاص شو لدې ترڅنګ موږ دا هم وایو چې زموږ دولت به زموږ د سوچ او فکر او د 18 فبراير د انقلاب د قاعدو او اهدافو سره په سمون کې جوړول شي څوک هم په موږ دا نشي وځ کولای چې د قذافي نه پس به سکو
ماذا سنفعل او ماذا سنعمل فيما بعد القذافي
په ان حال کې د بريتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د لندن کانفرنس ته په خپل وینا کې د لیبیا اولستا د نړیوال ټولنې د ملاتړ باور ورکړ او ویل
as this broad range of countries gathers here today in london
په داسې حال کې د نړۍ هیوادونه په پراخ شمیر دلته په لندن کې راغون شوي د قذافي تر واکمنۍ لاندې اوس هم خلک دي چې له سختو ستونزو سره مخ دي زمونږ پیغام هغوی ته دا دی چې په لیبیا ښې ورځې را روانې دي د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون هم کانفرنس ته په وینا کې له لیبیایي ولس سره د یووالي څرګندونې وکړې او زیاته
کړه
د یو جمهوري حکومت او ټولنې په راتګ کې به وخت ولګي چې زموږ مرستې ورسره هم باید دوام ولري ملګری ملتونه تیار دي او غواړي چې په دې بدلونه کې د لیبیا د خلکو ملاتړ شي رسنیو بیا د بریتانیا او جرمني د هغه ګډ دریس په حق هم لیکلي چې لمخه د لیبیا د شخړې غوره حل لاره د قذافي په سمدستي توګه وطن پرې خودل او د یو نیو افریقایي هیواد لخوا ورته سیاسي پناه ورکول ګرځول شوې ده هارون باچا مشال ریډیو واشنگتن ڈی سی
گران اوریدونکو اوس هم په د لیبیا په موضوع کې پاتې کیږو خو زه د یو مطبوعاتي کتنې پر لور د انګریزي ژبې مجلې د نیویارکر د لیبیا د یغان په اړه یو مقاله لیکلې ده او وایي چې که څه هم دا مهال ناټو د دوی د مرستو لپاره پوځي عملیات شروع کړي دي خو تر دې دمه دا څرګند نه ده چې دا یغان څوک دي په دې مقاله کې د ځینو مهمو یغانو په اړه خبرې هم سوې دي د دغه مقاله مهم ټکي زموږ همکار منور شاه تاسو ته وړاندې کوي
د نیویارکر مجلې په دې مقاله کې جون لی اندرسن څوک چې دا مهال د یو خبريال په توګه د لیبیا د شخړې سارنه کوي وایي د 13 سمو دی راهیسه په لیبیا کې د کرنل قذافي د واکمنۍ پر ضد خلک راپاریدلی دي او چې کله د قذافي ځواکونو د دې احتجاجونو د ختمولو لپاره د طاقت استعمال شروع کړو نو د نړۍ ستر پوځي قوتونو دغه کسان د یاغیانو په نامه وبلل او د دوی د مرستو لپاره په لیبیا کې پوځي کاروایی شروع کړه خو کرنل قذافي دوی ته یاغیان نه بلکې توندروي او د القاعده ډلې ملګری وای د لیکوال په وینا د دې خلکو په اړه د امریکا صدر باراک اوباما هم په محتاط توګه وویل دا خلک د ژوند د خکولو لپاره هڅه کوي اندرسن وای د سو هفتو راهیسه د خبريال په توګه په ناآرام سیمو کې د یاغیانو په سنگ او د جنگ په میدان کې کار کوي نو ځکه دوی خدنیز دینوینی په دې خلکو کې د یونیورسټو طالب علمان بې روزګار ځوانان دکانداران کاروباري خلک او د نورو یو شمیر شوبو خلک شامل دي او ځنې داسې کسان هم پکې شته چې ګری پریخي دي او په جنگ کې بوختي خو دوی هم د القاعده خلک نخ کاری دا راس په زین سیمو لکه راسلانوف کې د جنگ په میدان کې هم خلک په مونږ لیدل شوې دي خو ډیر پکې بیا مونږ هم نه کوي د دې ترڅنګ د دې مقالې د لیکوال سره داسې یو تن هم خبرې کړي چې وای په عراق کې جهاد کړي خو دا مهال په لیبیا کې د امریکا د عملیاتو هرکلی کوي بلخوا اندرسن لیکي په اجداب یا خار کې ورته ابراهیم نومي یو تنویلی چې د لیبیا خلک خه مسلمانان دي خو مذهبي سخت دریزه نه دي ابراهیم په خپل په امریکا کې وخت تیر کړی خو دا مهال د قذافي خلاف جنگ په خپل ځان فرض غني لیکوال وای په شورو کې زیاتره یاغیانو ته جنگ اسان کار ښکارېده خو چې کله د قذافي ځواکونو د دوی پر ضد سخت کاروي شروع کړه نو ډیر پکې وتښتیدل او یا مړ شو اینډرسن وای د دې یاغیانو د مشرۍ په اړه هم پوره معلومات نه کیږي او نه یې د سیاسي مقاصدو په اړه واضحه تګلارې شته. د انصاف پخوانی وزیر مصطفی عبدالجلیل وای دوی په هر خار او بیا په ټولو صوبو کې خپل کونسلونه جوړ کړي چې پکې کارپوهان او تعلیمي یافته خلک شامل دي. اینډرسن وای بلې خواته د کرایسیس مینجمنت کونسل په نوم یو بل تنظیم هم جوړ شوی چې د مشرتابه په اړه یې معلومات نشته. هلته د پوځي چارو لپاره هم یاغیانو کې دوه پخوانی پوځي چارواکي جنرال عبدالفاتح یونس او کرنل خلیفہ حفتیر موجود دي، خو معلومه نه ده چې څوک به مشر وي. اینډرسن د یو کاروباری تن مصطفی غیریانی د خلیلکی دا یاغیان تر هغه او سخت دریزه نه دي او ځکه د مرستو لپاره غربي هیوادونو ته ګوري، خو که د دوی ملاتړ ونه شي نو تر هغه یې په اسانه په خپل لار روانول شي. د دې ترڅنګ یو بل کاروباری تن سمی بیپتینا وای دوی جمهوریت غواړي، سکولونه او آزاد میډیا غواړي، د بډو رشوتونو ختمول او یو آزاد پارلیمان غواړي چې دا راز د دوی هیواد د پرمختګ په لار روان شي.
گران اوریدونکو، زموږ همکار منور شاو چې د لیبیا د یاغیانو په اړه د دی نیویارکر د مقالې مهم ټکي تاسو ته در اورول.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیا کلاړی واه واه،
کوم ټیم د چا سره لوبيږي،
کوم لوبغالي ډیر پیاوړی دی،
کومه شیبه ډیره یادګار ده،
بخت چا سره یاری کوي
او میدان بسو کوڑی.
د دې هر څه د معلوماتو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
ګران اوریدونکو، د کرکټ د نړیوال کپ د معلوماتو په اړه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدلای سي. تاسو ته به دا حال درکو چې د پاکستان او هند ترمنځ د نړیوال کپ لړکی سیمی فائنل لوبه روانه ده چې تر دې دمه د هند لوبډلې ټول 168 منډي جوړې کړې دي او څلور لوبغاړي سوځېدلې دي او 16.4 اوورونه تر اوسه سوي دي. د دې وروسته به بیا د پاکستان لوبډله بیټینګ کوي. ګران اوریدونکو، اوس زو د یو بل سیاسي راپور پر لور. د افغانستان د پارلمان د غړو یو پلاوی دا وخت په پاکستان کې موجود دی. دوی بیګا د پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری سره هم لیدکاته وکړل او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیزه اړیکو سره وشغیدل. د مشال ریډیو خبریال احمد الله د دې ملاقات او د افغان پارلمان د غړو د دې سفر په اړه یو راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
په ایوان صدر کې کیدونکې د ملاقات کې د افغان شل رکنی پارلماني ډلې مشري اسحاق ګیلانی کوله. صدارتي ترجمان فرت الله بابر تر مخه ملاقات کې صدر آصف علي زرداری په افغان ډلې په ډاګه کړه چې پاکستان حکومت په افغانستان کې امن او سوکالي غواړي، ځکه چې د افغانستان امن سره د پاکستان امن تړلې دی او پاکستان به همیشله د افغانستان د هر هغه ګام مرستې کوي چې ورسره د افغانستان پرمختیا تړلې وي. په پاکستان کې د افغانستان سفارتخانه ترجمان عبدالرحیم قطره مشال ریډیو ته چې صدر زرداری سره ملاقات کې افغان ډلې د ترهګرۍ او کراچۍ کې د افغانستان ایسارې کړې شوی کنټینرو د خوشې کولو مطالبه هم وکړه. خبریال سلیم صافی وایي چې صدر زرداری سره د افغان وفد ملاقات د معمول مطابق وو. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د پارلمان شل رکنی ډله د پاکستان یو غیر سرکاري تنظیم پیلډاټ په بلنه د پاکستان په دوه ورځنۍ دوره راغلی ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان او هند ترمنځ د نړیوال کپ په لړ کې سیمی فائنل یا نیمه فائنل لوبه روانه ده او تر دې دمه د هند لوبډلې 168 منډې جوړې کړې دي او پنځه لوبغاړي اورتي په داوس کې د هند یو وتلی لوبغاړي سچن تندولکر هم له میدان اوتی اوټ سو او ټول او دیرش اورونو تر وسه پرې سوي دي. اوس خپل نور راپورونه ته دوام ورکو. د کال 2008 ورسته د باجوړ ایجنسی کروند ډیر زیانمنه سوي ده. ولسی د اوبو کویان یا ټیوبلونه نلری او د بجلی نظام ګډوډ سوي دي. ولسی به کور دی او ورسته پکې پوځیانو جوار کرل هم پر دې باندې بند کړی دي. دا سات ک کوم سنځ ده هغه د بجلی د نشټوالي د ځکه چې د کویانو او بوستل او پسلون خړوبول هم د بجلی په زور کیږي. نور حال د مشال ریډیو خبريال شنوستر اگزی په خپل دی راپور کرا کوي.
پر قبایلی سیمو کې د کروندې د خایسته ګلونو او د خکولې آب هوا د پاره د باجوړ جنسي سیمه ډېر زیاته مشهوره ده. چیرته چې یو وخت د موسمي نه علاوه به موسم سبزیانی او میوهدار فصلونه هم ټوکیږي، نو بل وخت که د ګل ذکر وشي نو د باجوړ جنسي ګلونه پکې ډېر یاد وي. د ځای اولس وینا ده چې د سلورو کلونو راهیسې د باجوړ جنسي زراعت یا کروندې ته هم نقصان رسیدلی و. سید حکیم چې د تمانخیلو باجوړ جنسي اوسیدونکي د مشال ریډیو ته وایي چې اول په خراب حالات او دا سات د بجلی د نشوالي د وجې کروانده خرابه شوې ده.
او په دا جنگ جګړه کې مصادر چې ګیلون ته ټول د وته ډېر نقصان رسیدلی دي. او د سیلا په وجه باندې مصادر چې دا شوې دي خراب شوې دي. زمکه بل زیات پسونه د بجلی د وجې نم خراب شوې دي، ولی چې بجلی به اکثر لینونه پکې کړ شي او بیا د میدارو کوم پسونه دا وکړي دا غیر زیات او دا لاړې
جمیل خان چې د باجوړ ایجنسی هیډ کوارټر خار اوسیدونکي دي، هغه مشال ریډیو ته هغه سیمه وخیلې چرته چې فصلونه نه کیږي.
هغه دا بارنګ د ترغاو دي د خېبل دي کې بالکل غړی جره زمیداری دي بالکل نه کیږي. او به په دې رنګ کې کمی دي د ریزو بتای کې کمی دي چې موږ ګرې ټویل وبنینو دا نور د نحر وبنشتري.
جمیل خان هغه زاینو هم وخیل کوم چې ډیر آباد دي.
هغه دا د خارت او د خار او دا سلارزو طرف داړې زیاتې وبدګی دي ځکه چې خورونه بکرا غری دي او شولې مولې دا شي نه بکړي.
او د تبنخیلو باجوړ جنسی یو بل اوسیدونکي یار خان د باجوړ جنسی هغه فصلونه او سبزیان و خایلې کوم چې ډېری مشهور دي.
هغه کې په سبزیانو کې ټماټر او پیاز ډېر مشهور دي. دا زموږ د بارمنډ یم چې ک دې خپل لوکل مارکیټ ته وړل شي خار ته کم خار باجوړ چې په دې هغه نه زیات هغه ته د منشری ته لاور ته پیاز دي په اور ته دي دا بات زمونږ پیاز کوم دي دا سر پیاز دي دا ستور کې کامیاب دي ښه کیږي نو او ډېر وخت یې راول شي په ستور کې.
سید حکیم بیا وویل چې سمو د وړاندې عسکري قوتونو د جوارو فصلونو نه کولو حکم کړی و چې له وجې ولس زیانمن شوی و.
هغه خوشي داسې مشوي وه چې حکومت خیر یو حده پورې مطلب دا سړک په دغه باندې ویلي وو که نه، خو بیا خو خلکو نه شو کولی که نه. نو د هغې په وجه باندې مطلب دا ده چې خلکو ته ډېر نقصان د هغې رسېدلی و، ځکه چې هغه جوارو کې مطلب دا ده چې د خطرې وجې نه دغه کولی شي په دې روډ باندې مداغه راځي او فوجیان یا مطلب دا ده چې خلک به تیزي راځي که نه. نو د دې په وجه باندې مطلب دا ده چې خلکو هغه ځمکې دغه شوي دي او خلک ډېر متاثره شوي وو دغه نه.
یار خان وویل چې د باجوړ پر فصلونو بیماریان هم راځي خو حکومت سمرسته
بیماریانی ولی نه راځي، خو بس خلک په خپله کوششونه کوي د زمینداری په لیول باندې بس پیغام پرې کوو دغه دوایانې پرې کوو. حکومت ته طرفه خو هېڅ مرسته نشته، ځکه چې ټوبیلونه کوم یې هم خلکو په خپله ایستلي او بجلي د هغې نه بیا په تیلو باندې چلو په جنریټرو باندې چلو.
د باجوړ څومره ځمکې د کروندې جوګه دي؟ سید حکیم وویل
نوګی محمد غټ نواله ده زمونږ په یو مطلب ده چې مرګری پورې ټول یو دغه ځمکه ده. نو مونږ نه تقریبا ول 47 میله په باخه میل باندې نوګی پرته ده. نو داغه د باندې لمبای او د شنجي ټولې حساب کوي تاسو مطلب ده چې تقریبا خو ډېر ځمکه ده. نو ودار خو مطلب ده چې د کوم بوند لاندې دي پاره کې مالټین کیږي خو باندې دا سیب او هر شی پکې کیږي.
او کروندګر وای ک حکومت د بجلی د لوډ شیډینګ مسله هوار کړه نو هغه تکړه دي د اوبو کویان با پخپل جوړ کړی او بیا ممکن ده چې زراعت بحال شي. شانواز ترغزای مشال ریډیو باجوړ ایجنسی.
ګران اوریدونکو تاسو مشخ له مشال ریډیو څخه اوري او سوار رسیدلې اون ځنګړي 19 پروګرام ستونز او سرکار ته چې دا پروګرام تاسو لپاره مجید بابر جوړ کړی دی او نننۍ ستونزې د کورمی ایجنسی امنیتی حالات رخص دي. ناراضي چې ورته غوښو
درنو اوریدونکو مجید بابر یم او د پروګرام ستونځ او سرکار سره مو په خدمت کې حاضر یم. د کورمی نوم خو به مو اوریدلې وي او هم هغه کورما چې د پښتو نامتو سندرغاړي ګلنار بیگم با په خپلو سندرو کې یادوله، ویل به جوړې کورمی ته نصیب راوړی یم. دا مهال په لکونو خلک په کورمه کې میش دي. کوم خلکو ته چې ژوند په کورمه کې نصیب شوی دی هغوی سوای
زه د زیړان وسیدونکی یم. نامام دی سبادور میجر ناصر حسین. موږ کوم پړه چینار کې که اغ ځای نه موره تاک دی ډېر مشکلات څه دی، که دغ ځای نه دی مو مشکلات څه دی. اغ ځای نه څه موره ووتو نو دالته مو ته حکومت په کور خدا دی چې مو ته شپې ګورې جو باد کنوئی وکی هغه کنوئی واجی نه مو ته د دالتا پیښور کې لیټ شو نو مو ته د ډېر تکلیفات ورسېږي. واجه دا دی چې مو بیماری روولو اسپتال کې اپریشن کو، بیا اپریشن نه چې مو کله جینټ شو هوټلو ته لوټ شو نو هغه هوټلو واجی نه مو ته دوره زحمت رسېږي. څه شپې کوو کوو چې څه مو اپریشن کې لوړی دي هغه نه زیاتې مو خرچه په هوټلو باندې کېږي. نه د مو سره د بیا څه زیراشتو تللې مو بس ما هغه سترګي غړو چې کنوئی بنن کیږي سبا کیږي.
زه سردار علی خبرې کوم د کرمې جلسې والا یم. ما په زبیر راغلو یم دا کلاس بوله سره دې شولې مو د پاره د جواز څه بندوبست نشته دی، د کومریاري څه بندوبست نشته دی، سړک باندې ډېر وخت نه حکومت دا درخواست دی چې مو ته خامخوای هوایی بندوبست وکړي. د جواز چغه شلو پنځه وشو دېرشو کسانو جواز وي یا مکریاري بندوبست وکړي. مو دلته ډېر تنګ شوی یو جواز ډېر وړوکی دی د درو څلورو کسانو جواز دی مو باندې بېخي نمبر راځي نه. دلته پېښور هوټل کې مو پردیو په زبینم اماراتو نه کویتو نه سعودیانو نه روسیې دلته مونږ خرچې خپل ځان نه کوو. تقدر مو ډېر وخت کې تکلیف دی مو ته ډېر زیات.
زه اداره دي نامېږم پر چینور پر میجن سے شنگا کسی تم کیا مو بھی اور یار بیمار دے گردی بیمار دے مو دالتا پی خبر تر وسطے دے ڈاکٹر والی دلو مہینہ وکڑا لا ڈاکٹر وہ علاج سے پروسے اٹھالہ سرز بعد بیا روشن ہوتا نو اٹھالہ سرز بعد کی مو لیارا مشکلوں تو سادے تکلیف سادے کنوائے منوائے صحیح بندوباست آنا مو ڈاکٹر تھا پمکین شروع سیدا
ایمو نما بری حسین ز کورمی جنسے نہ رغلے ہم دالتا فاٹا سیکریٹریٹ کی اپلیکیشن میر کولو کمپیوٹر پوسٹ پر نہ یو پی زش پی بریز شوی ز رغلے ہم اوز دتلری مو د پارا چد سی بندوباست نشتا
مو نما سید منیر حسین دے پڑے چنور کورمی جنسے تے تعلق لرم ای بی سی مکلی دے دے ای سی بی ام تون تر رغلے ہم ای سی بی مکلی اچھو ربیت نے چوبیس بوری ایمو بیجو تقریبا چوبیس نا دا اوٹل کی پروتی ہم لیاری باندی
تاسو ووری دا چی دا کورمی او پاڑا چینار پا سیما کی میشتو خلکو تا کم ستونزه دا دا دی ستونزه سبب سده او دا شخڑا کل شروع شوا. زائی خبریال حسن محمود او رگزه وای چی
جی دا کورمی جنسه تر دو درو کالو ندال را تردلی شوی دا صرف دا مذہبی ریت پا وجه بانده دا لارا تردلی شوی دا چی کلا پا کورمی که دا پانا چینار چی کم دی صدر مقام دا آل تا چی دو فرکو مزی لڑیانی وشولی جنگ ګونه وشولو ته په هغه کې پیوی فر کې کسانو ته ډېر سخت نقصان ورسېدل. هغه خلک خپل کورونه باندې په پردونه باندې مجبور شو. هغه نور سیمې سه اپر او سنټر او کورم ایجنسی ته راغلل نو په دې باندې د کوزه کورمې څخه کم خلک دي هغه مجبور شو چې د پڼچنار سیمې د الیزی سیمې خلکو لاره بند کړی شي او هغه ته هر قسم ته کومکونه ته ورونه رسي او شیخ ورنوش ورونه رسي د خوړنې سامان ورنوش رسي. نو دا مذہبی اول مذہبی خبریں وی بیا قبیلو خبریں ترمن در ہوتے چې حال تک توری منگل بنگش دا قبیلے په یوزه باندې شو او خپل کې جګړه شروع شي. نو دا د سړک چکم د پڼ چنار د ټل کوم سړک دا تا درو کالونه دا بند
کد کورمی د خلکو مسله هر سوی حل یې د کورمی د سیمه قبایلی سپین روبي او مشران ولی نشراوسته پښتنه می د سیډون کی او د لاس انجلس ټایم خبريال ذوالفقار علی نوکړه هغه وای
هغه نظام چې دی هغه خو په خپل ځای باندې هغه رسم او رواج او روایت جرګې مشران هغه هر څه په خپل ځای باندې شته دي. اوس بدمرغې نه لکه دا حکومت هم تسلیموي په حکومتي په خپلو رپورټو کې په څرګنده وایي چې کورما کې یو دریم داسې لاس ننوته دی چې هغه د هغه ځای خلک چې دي هغه بي وسه شوي دي. دا هغه ځای مشران چې دي هغه په خپله فیصله نشي کوي. نو روایت خو شته دي. اوس چې حکومت په خپل تسلیموي. رحمان ملک صاحب هم بار بار په دې قومي اسمبلی کې په سینټ کې دا بیانونه ورکړي دي چې کورمه کې دریم لاس دی. نو چې دریم لاس سرکار ته معلوم دی چې دریم لاس دی، نو بیا خو د حکومت ذمهداري جوړېږي چې هغه دریم لاس مخنیوی دي وکړي، او د هغه ځای خلک چې دي چې هغه د کالونو کالونو نه د سدیانو نه یو بل سره اوسېږي، یو بل سره جګړې هم کړي دي، خو بیا د راپاسي مشران د راپاسي خپلو مینځو کې د خبرې حلم کی خلکو به تګ را تګ هم کولو. اوس د بدقسمتۍ نه څنګه چې د درو کالونه دا جګړې شروع دي، همدکه شانې د خلک په خپلو مینځو کې څوک پرېږدي نه چې خپلو مینځو کې سره کښېني، هغوی په خپلو مسلو باندې خبرې وکړي، یو حل طرف ته راوځي.
څو ورځې مخکې ذوالفقار علي چې خپل هم د کورمې د سیمې اوسېدونکی دی کورمې ته تللی و، هغه وایي چې
کورمه چې د هغه د پاکستان چې د اوو واړه قبایلي سیمې دي، په هغوی کې د ټولو نه زیاته پر امنه او مالی طور باندې ښه خوشحاله علاقه تصور کېده. څه داسې جګړې پکې نه وې، د خلکو ترمنځ به وقتاً فوقتاً څه داسې ورکوټې ماتې ګوډې جګړې وشولې، خو بیا به درې څلور ورځې بعد به مسلې چې وي هغه به حل شي. خو اوس د درو کالو نه دغه علاقه چې ده هغه بالکل د هغه اوسېدونکو دپاره په دې دنیا باندې لکه یو جهنم جوړ شوی ده. دا کورمه چې ده دا د ګیر چاپېره تېرې غرونه دي، او زما خپل خیال دا دی چې اوس هغه کورمه چې اغا دی پنزو یا اتو لکو خلکو دپاره اغا یو جیل جوړ شوی ده. خلک په خپل مرځه باندې تګ را تګ نشي کوي، د کنوایو په شکل کې خلک زیرا دي، کاروبار متاثر شوی دی، خلک بیروزګار دي، خلک د کورونو نه د خلک بیکوره شوی دي، هسپتالونه چې دي الته کې د مشینری یا د دوایانو کمیش ته کوم خلک چې داسې بوډا عمر کې دي مشران دي، هغوی ته د علاج په پېښور کې ضرورت دی، هغه پېښور ته نشي راتلی. همدکه شانې چې کوم طالب علمان چې هغوی هلته کې په پېښور کې سبق وایي یا په نورو ښاریو کې سبق وایي، هغوی په ازادانه طور باندې تګ را تګ نشي کوی، نو یا خو په افغانستان باندې راځي یا به ټل کې ته کنوایه ته انتظار کوي، یو خاطره به اخلي او بیا به ته کورمې ته انټر کېږي. هغه نه علاوه په جهاز کې ورکوټي جهازونو کې خلک تګ را تګ کوي، هغه د خلکو د وس کار نه دی. ولې چې نن سبا ورځو کې خو د پېښور نه د پاراچینار د یو طرف ته کرایه چې ده هغه د 1400 نه هم زیاته کړي ده. مطلب دا چې ته دوبۍ ته هم په 1500 کې یا په 1300 کې ځي، او اوس به ته پاراچینار ته هم په 1500 روپۍ یا 1000 روپۍ به ورکې، نو ته پاراچینار ته رسې کني، نو تګ را تګ نشي کېدی.
د کورمې د خلکو ژوند په دار دی، لکونه خلک ستونزو سره مخامخ دي. دغه ستونزې مې د قبایلي سیمې نه د پارلیمنت غړي جواد حسین ته کې خو دې راځي چې وورو چې هغه سوای.
بالکل زه وروره خبره بودی چې وکم، بالکل زه خپل تلم تاسو مو پهل مینه تاسو سره په بجور نه مینم تلو، دغه خپل مینه مته موجود وو، زما سره موجود وو، سنټر سره د کورم ایجنسی سنټر رشید مو سره موجود وو. بالکل زه ما غټه مونده خبره کړی و، کوم غټه مونې انټرویو نه خپل چې وی جو جو نور دو ټی ویانو ولو ګور او د ریاست د حکومت کاردای چې هغه خپل علاقې کې امن او راولي، او ټیک ته ټیک وي، غلط ته غلط وي، دې کې ته کوم بیسیکلی کومه مسله دی، کوم مو فیل کوم، هغه دا دی چې په مړي کې دغه مهدا شوي دی کورم ایجنسی او ټوټل کورم کغه پر دی لو دی سینټر دی دوه کمیونټي خلکو فیصله وشوله، ګورنمنټ په حوالې شوله، موږ خپله د ګورنمنټ حصه یو، هیڅ شک نشته دی کولیج پارټنر یو اوس هم په دې ټایم کې د پارلیمنټ حصه پاکستان گورنمنٹ فیصلے امپلیمنٹیشن ہو گورنمنٹ امپلیمنٹیشن ہو کرے تو کلا گورنمنٹ آف پاکستان دمو حکومت امپلیمنٹیشن نہ کری دی وجنا نن پتر وقت کے تقریباً
126 میڈیا چینن سبا ٹک پگڑائی دا پاکستان گڈ گڈ ترسی دا کورمے دا خلقو دی دمر لوی ستونزی تا پکم نظر گوری. ذوالفقار علی یو زل بیا.
یو جی بدقسمتی نا پاکستان کی کورم خو پریک دا پا دی خیبر پختونخوا کی کتا دا سی حادثی کی گی، نو میڈیا چی دا اغوی فوکس پا اسلام آباد دے یا پا کراچی یا پا نورو زینو دے. خیبر پختونخوا کدا چا پا کتا مفادو، نو پا میڈیا کی یا قبیلی سیمی چی دی اغا پا میڈیا کی راشی گنی نو سو کی تپوس نه کی، او څو پوری چې کورم ده نو هغه پښتو کې اسی متل دی، کورم ډیر جوړه ده او ډیر لری ده، د کورمی خو اډو چا تپوس نه دی کړي، صرف کچر ته مړی پکې زیات وشي نو غم تو خبر نه دی چې د مسله دې څه شي. خوشیا سونی نوم دوور کی او دلته کې د میډیا کې رپورټ کې چې شیاګانو او سونیانو خپل کلو منځو کې نښتی دي. دا چې یو ډېره ګمبیر صورتحال دی، لکه څنګه په ټوله فاټا کې اور لګېدلی دی، دا مغه شانې اور چې دی هغه په کورمه کې هم لګېدلی دی. خو بدقسمتۍ نه میډیا کې بس همدا یو نوم ورکړی شوی دی چې بس هلته کې شیاګان او استونیان سره خپلو منځو کې نښتی. میډیا بالکل هلته کې توجه نه ورکوي که هلته کې د هیومن رائټس وایلیشن کېږي، که هلته کې نور وایلیشن کېږي، هلته کې سرکار څه کړي دي یا سرکار څه نه کوي، هغه بالکل یو ځای ته دی. اولنۍ ورځو کې هم چې کله ډېرې جګړې زیاتې وي، شخړې زیاتې وي، نو بیا یو دوه کسان میډیا د اسلام آباد نه د حکومت په مرضی باندې هلته کې لاړلو. ادروایز هلته کې مقامي میډیا چې دی هغوی هم نشي رپورټ کوي، هغوی ته هم خطرې دي، او نه دې ځای نه چا ته څه داسې ایکسس شته یا څوک داسې زحمت کوي چې د هغې علاقې خلکو حال احوال معلوم کړي، هغوی مسلې څه دي، هغوی کومو ستونزو سره مخامخ دي، څوک یې تپوس نه کوي.
چې د کورمې د خلکو ستونزې د قبایلي سیمې نه د پارلیمنت غړي نشي حل کولی، نو بیا دوی د موجوده حکومت ملاتړي ولې دي؟ ولې دی دا حکومت نه پرېږدي؟ جواد حسین یو ځل بیا:
دی حکومت کې ته کېناستلې هم د دې مسلو سره مروبري هم کدي دی حکومت کې ناست نه بیا هم دی مسلو سره مروبري هم کدي حکومت کې مناسب یو هغه د حکومت ته خبرې کوون خبره یو فریاد یو جوړه رسیږي او خبره د دمو دغه تر ورسته هم دغه تر مو باندې بیس حکوم دی باندې مو سره ار یو سیستم باندې ار قوم باندې مو سره بایکاټ شوی دی مو سره مو سره بالکل دی باندې خوږې تر خيار نمره تری خبرې شوی دی بیا مر باندې کیږي یعنی تل یا د حکومت نه تل د ډیسولوشن دی حل نه وروره تر زبر زبر نه 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 لا شو خپل حالت وې تر کیږي نه مو د خپل حکومت باندې خپل د هم حکومت کارداري ته شی امپلیمنټیشن مو کی نه کوي بالکل زه څنګه دا خبر کوم خدای اعتراض د خپل ګورنمنټ باندې اگر اعتراض تاسو ضرورو مخامخ قوم ته بالکل خلکو کې مو به شک سره نوکس وی او ګورنمنټ دی مو ری دا ری ته را وګوري کړه کوم کمیونټي خلک په غلط دي او ته غلط وی غره په کار دی ریسک ریسک کړی شي او ته د سزا ورکړي شي خپل ګورنمنټ کوم ریټ ته غد بحث کړي شي خو څه په ګورنمنټ دي کې ناکام دي.
اوریدونکو داو دنن پروگرام ستونزه او سرکار اوس خپل قربا مجید بابر لا اجازه ورکړي. الله مو مل او ستونزه محل.